دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. طالبان او امریکا راتلونکو نه دوه کې د خبرو بل پړاو پیلوي. بحثونه به پرڅی وي.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي چې تشویشونه چې کوم دی هغه لري سي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پرې خودل سي.
د طالبانو د حکومت سل ورځې ووته. په دې ورځو کې د رسنیو وضعیت څه ډول وو؟
افغانستان کې د لاسرسۍ د اطلاعاتو بیخي له صفر سره ضرب شوی. هغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود دا هر څه درول شوي دي.
ولې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟ په دې اړه هم درته راپور لرو. نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام مه هیروئ. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی همکار می قادر جلالوف هم تاسو ته سلامونه وایي. راپورونه ته ورسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. احمد تکل چمتو کړي.
د هم د خبرونو سرټکی. متحد ایالات راتلونکو نه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي. ملګری ملتونه وایي چې خپلو مینو ته د بې ځایه شویو افغانانو د ستنېدو بهیر چټک شوی، او امریکا د انرژۍ د بیې د ټیټېدو لپاره له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه 50 میلیون بیراله تیل بازار ته عرضه کوي. بشپړ خبرونه. متحد ایالات وایي چې راتلونکې اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي، او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د تروریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وکړي. ښاغلي پرایس زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بحث وکړي، چې د ده په وینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشری مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو مسایل پکې شامل دي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. ښاغلی ویست دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د اکتوبر په 9 او 10 په قطر کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمی مخکې د بشري مرستو تابع کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایه مشر ډیوید بیسلی له افغانستانه په هغه ویډیو کې چې د ادارې پرون په ټوټر خپره کړه ویلي
موږ باید شاوخوا 22 میلیونه وګړو ته د مرستې لپاره بیړه وکړو. زموږ یوه ډله بوخته ده، هغه لارۍ موټر بیلاریلو سیمو ته بوځي چې چلولو ته چمتو کړی شوي. دوی به په افغانستان کې د اړتیا وړ ځای ته ځي.
ښاغلی بیسلی وویل د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره مرستې ورسوي، او تمرکز به یې یوازې پر کابل نه وي. د راپورونو له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال لپاره 3,500 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي. د بختر دولتي اژانس د راپور له مخې د دې پیښو په سلو کې اویا په غور ولایت کې ثبت شوي دي. د راپور له مخې له وري میاشتې راهیسې په شری 1.5 مړینې هم ثبت شوي دي. د غور د روغتیا رئیس ویلي دي چې په غور کې د دې ولایت د پراخېدو له کبله اندېښمن دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د دې وزارت ویان قاری سعید خوستی پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل دا لړۍ د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډول شوې وه.
امید دا دی چې په څو راتلونکو ورځو کې به دغه کارونه بیرته پیل شي او دغه تخنیکی ستونزې به حل شي. او د پاسپورت ریاست تصمیم لري چې په اوو ولایتونو کې خپل ریاستونه پرانیزي او خدمات پیل کړي.
د پاسپورت ریاست د لړم په 15مه ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د بایومتریک ماشینونو د تخنیکي ستونزو له کبله د پاسپورټونو د ویش لړۍ ځنډېدلې ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایډن په راروانه دسمبر میاشت کې د ډیموکراسۍ په آنلاین سرمشریزه کې د ګډون لپاره 110 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده. د هغه لست په اساس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، روسیا، چین، د منځنۍ آسیا هیوادونه او آذربایجان، بوزنیا، هرزګوینیا او هنګري د غونډې ته نه دي بلل شوي. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د دسمبر په 9مه او 10مه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، په دې کانفرنس کې به هغه ننګونې او امکانات چې ډیموکراتیک هیوادونه ورسره مخامخ دي وارزول شي، او د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره به د هیوادونو مشرانو ته په ډله ییز او انفرادي ډول د ژمنو، اصلاحاتو او نوښتونو امکان برابر شي. بیان زیاتوي چې په دې ژمنو کې به د زورواکۍ، د فساد ضد مبارزې او بشري حقونو ته د درناوي په برخو کې کورنۍ او نړیوال نوښتونه شامل وي. پولند وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو یو ځل بیا پرون هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحد څخه د هیواد ته واوړي. پولند خبرداری ورکړی چې مینسک هڅه کوي د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد کې د روان بحران د پراخېدو لپاره ځینې پناه غوښتونکي بیرته سرحدي سیمو ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې چارواکو د بیلاروس پر وړاندې د څلورم پړاو بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. دوی ویلي بیلاروس د دې لپاره چې پناه غوښتونکي د پولند، لیتوانیا او لاتویا له لارې اروپایي ټولنې ته ننوځي، زرګونه نارینه، ښځې او ماشومان پر خپله پوله کې ځای په ځای کړي او په دې ډول د اروپایي ټولنې پر ضد یو هر اړخیز یرغل پر مخ بیایي. تر بیلاروس تور پورې شوی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې هڅه کوي د اروپایي ټولنې بې ثباتۍ ته لمن ووهي. دغه بندیزونه د زورواکي الکساندر لوکاشنکا د ځپونکو اقداماتو له کبله پر بیلاروس لګول شوي. او د انرژۍ د بایو د ټیټولو لپاره د متحدو ایالتونو د هڅو په ترڅ کې ولسمشر جو بایډن د دې هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته د 50 میلیون بیراله تیلو د رایستلو امر کړی. دا پریکړه له برتانیا، چین، جاپان او شمالي کوریا سره د همغږۍ په اساس په پام کې نیول شوی. خو د امریکا له دې پریکړې سره سره پرون په بازار کې د اومو تیلو په بیه کې په 3 زیاتوالی راغی. ویل کېږي د بایو د لوړېدو یو علت دا و چې د تیلو بیه له پرونۍ پریکړې مخکې په 13 ورځو کې رالوېدلې وه. د امریکا ولسمشر وویل که څه هم دا اقدام سمدستي د تیلو بیه نشي ټیټولی، خو یو څه بدلون راوستلی شي. ښاغلی بایډن زیاته کړه چې دا کار وخت غواړي خو ډېر نه، او خلک به دا بدلون ډېر ژر د تیلو په ټنګونو کې وویني.
غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. راتلونکي اونۍ په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري مرستې، د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندي ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل د دې خبرو منځپانګه ده. وخته د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ دا دویمه رسمي غونډه ده چې په دوحه کې کیږي. دا چې په دې غونډه کې نور څه ویل کیږي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ستونزو ډیپلوماتیک حل ته د رسیدو په موخه د امریکا او طالب چارواکو هڅه. راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د دوه اونیو لپاره دوحې ته ځي. د هغه دا ځل سفر یو څه اوږد دی، نو ځکه ښایي دا پلا خبرې هم مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي دوی چمتو دي چې له طالبانو سره په عملي ډول د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبرې وکړي.
زه تاییدوم چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټام ویسټ له طالب مشرانو سره د خبرو په موخه د دوو اونیو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، د متحده ایالاتو د اتباعو او د هغو افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي وستل، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دی. دا به له دوی سره د خبرو لومړی توپی
د خغلی ویست د دې سفر یو بل موخه لخپل متحدان او شریکانو سره د یوې داسې تګلارې جوړول دي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د متحده ایالاتو سره د خپلو راپورته شویو ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیکې هڅې تر ټولو منطقي او خلار بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبرې ګټورې وبللې او وایي دوی د بریا لپاره ژمنتیا لري.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوو چې پېښ تشویشونه چې کوم دي هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه راپرېښودل شي. دا به اقتصادي مسایل هم حل کړي تر ډېره، او دوه مدار سي د ډیپلوماتیکو تعلقاتو او بنیاد به کېښودل شي او دا به تقویه شي. دا د دواړو جهتونو په ګټه تمامېږي.
خو هغه څه چې متحده ایالات د خپلو ملي ګټو په سر کې بولي د دې ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان نور هېڅکله د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل نشي. متحده ایالات اوسمهال داعش خراسان څنګه د افغانستان خپلو شریکانو او د خپلو ملي ګټو لپاره ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نیټ پرایس په خبره دوی د دې ډلې د ماتولو او ځپلو لپاره د نړیوال ائتلاف تر څارنې لاندې له خپلو متحدانو او شریکانو سره ګډ کار کوي څو داعش مالي سرچینو ته له لاسرسي محروم کړي. که څه هم د طالبانو حکومت داعش خراسان څنګه د افغانستان او ځان لپاره ګواښ نه بولي، خو بیا هم له دوی سره د ټام ویسټ د مذاکراتو یوه مهمه برخه ده. متحده ایالاتو پرون څلور افغانان د داعش خراسان څانګې د مشرانو او د ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر ونومول او تر خوای د دوی نمونه د ترهګرو په تور نوملړې کې ځای کړي دي. تازه طالبانو هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ته د داعش ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي ځواکونه استولي. د طالبانو د حکومت ویان که څه هم د دې ځواکونو کره شمېر نه ښیي، خو زیاتوي دوی هیله مند دي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې لمن ورټوله کړي.
و موریدل چې راتلونکي اونۍ په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت سل ورځې ووتې، خو تر اوسه یو هیواد هم په رسمي ډول په رسمیت نه دی پیژندلی. که چیرته د طالبانو حکومت همداسې واکمن وي لکه دا تیر سل ورځې چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د افغانستان لپاره به یې زیان سي وي. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
په تیرو 15 کلونو کې چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړی شوی دی، داسې حکومت په دې موده کې پر کابل نه دی واکمن شوی چې درې میاشتې یو بهرنی هیواد هم په رسمیت نه پیژني. طالبانو چې د اګست په 15 کابل ونیو، د خپل تیر رژیم په پرتله یې چې درې هیوادونو پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په رسمیت پیژندلی وو، هڅې پیل کړې چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بله څېره وړاندې کړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. بیا چې کله دوی په سپتمبر کې سرپرسته اداره اعلان کړه، هیله یې لرله چې اوس په ژر په رسمیت وپیژندل شي. خو د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی وایي چې دې کابینې د دوی هیلې په ناهیلۍ بدلې کړې.
طالبانو په رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. لومړۍ ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی، هغه کې ډېر زړې د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي.
د راپورونو له مخې د طالبانو د رئیس الوزرا په ګډون د کابینې 14 غړي په تور لیست کې شامل دي. نړیوالو طالبانو ته د دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېښودل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویاندې نبیلا مصرالی 15 شرط اعلان کړل. له افغانستان نورو هیوادو ته تروریزم صادر نشي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه ضایع نشي، د رسنیو ازادي ته درناوی وشي، ټول شموله حکومت جوړ شي او هغه بهرنیان او افغانان چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی د هغوی د وتلو مخه ونیول شي. د بهرنیو د شرایطو په ځواب کې تیره میاشت طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په انقره کې خبري غونډې ته ګیله وکړه.
ځینو سیمو کې بیا یو شخص یو کورنۍ او وسته وسته هیوادونو باندې حکومتداري چلوي، هغوی ټول چې په رسمیت پیژندل کیږي او د افغانستان نوی اسلامي حکومت نه پیژندل کیږي، دا بې انصافي ده، دا د افغانستان ولس سره ظلم ده.
افغانستان د 1948 کال د نومبر په 19 د ملګرو ملتو غړی شو، یعنی د ملګرو ملتو له تاسیس څخه نږدې یو کال وروسته. ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ تقریبا یو نیم کال مخکې، یعنی د 2000 کال د مارچ په میاشت کې په پریکړه لیک کې څرګنده کړه چې د اسلامي امارت په نوم حکومت په رسمیت نه پیژنو. خو طالبانو چې کله د اګست په 15 کابل ونیو، د اسلامي امارت په نوم حکومت اعلان کړ او د اګست په 14 د ملګرو ملتو د امنیت شورا ټولو غړو یو موافقه وکړه چې هغه حکومت په کابل کې په رسمیت نه پیژنو چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي. د سیاسي علومو استاد ودیر ساپای وی د نړیوالو حقوقو له نظره د پرسمیت پیژندلو لپاره درې اساسي شرطونه دي. د یو هیواد خلکو ته داسې شرایط برابرول چې آزادانه او په آرامه فضا کې کار وکړي، پر خاوره مطلق حاکمیت ولري او له سرحدونو دفاع وکړي، خوشاغل ساپای پوسنی نړی کې ځین نور شرایط اړین ګڼي.
ځین نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی، هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهرشاه په وخت کې په رسمیت پېژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپېژني او رعایت یې کړي. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی، نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي بلکې د ښځو حقوق هم دی، دا ټول دوی باید په ځای کې او ومني.
په تیرو شاوخوا سل ورځو کې د طالبانو د په رسمیت پېژندلو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د نومبر په 11مه په اسلام آباد کې وویل له دوی سره چلند رسمي دی. که په کابل کې واکمنه اداره په رسمیت ونه پیژندل شي، د امریکا متحده ایالاتونو به د افغانستان بانک نږدې 9 میلیارډ اثاری کنګل شوي زیرمه افغانستان ته ونسپاري. نړیوال بانک په افغانستان سره مرستې ونه کړي او د پیسو نړیوال صندوق په هغه مرستې چې پخوا یې له افغانستان سره د ورکړې ژمنه کړې وه دغه هیواد ته ونسپاري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو حکومت کابینه د ونو او ځنګلونو د پریکولو په مخنیوي ټینګار کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې خبر په خبرولو سره لیکلی دی د کابینه غونډه چې د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ جوړه شوه، د ځنګلونو د پریکولو په تړاو د ټاکل شوی پلاوی طرحه تایید کړه. ښاغلی مجاهد وایي په غونډه کې ټاکل شوی پلاوی ته دنده وسپارل شوه چې ولایتونو ته سفرونه وکړي او د ونو او ځنګلونو د پریکولو د مخنیوي په برخه کې عملي کار پیل کړي. د نوموړي په خبره هم دا ډول د ونو او ځنګلونو د پریکولو په برخه کې د برقیارو په استفاده کولو هم بندیز ولګیت او ټینګار وشو چې سرغړونکي باید مجازات شي. خو په خبر کې د طرحې د څرنګوالي او د پلاوي د ترکیب په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانستان ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د ځنګلونو د پریکولو په اړه اندېښنې ډېرې شوې وې. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یوه چینایي کمپنۍ لیواله ده چې په افغانستان کې د مسلخونو په برخه کې پانګونه وکړي. د وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي د ټریډینګ په نوم د چینایي شرکت مسول د کرنې او مالدارۍ وزارت لمرستیال مولوی صدر اعظم سره په دې اړه کتلې دي. د دې چینایي شرکت مسول ویلي حاضر دي چې په افغانستان کې هغه مسلخونه چې د دې شرکت په معیارونو برابر دي د طالبانو له حکومت سره په تفاهم په اجاره واخلي او په هغه صورت کې چې د دې شرکت معیارونه ونه لري نوې مسلخونه جوړ کړي. په خبر کې د کرنې او مالدارۍ وزارت لمرستیال له قوله ویل شوی ژمن دي چې له خصوصي سکتور سره همکاري وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي او هر شرکت چې پانګونه کوي او څاروي په حلال او اسلامي ډول ذبح کړي دوی به هوکړه ورسره وکړي. خو د کرنې او مالدارۍ وزارت نه دی ویلي چې په افغانستان کې څومره مسلخونه شته او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 100 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 125 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 560 افغانۍ.
غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د بلاروس او پولند ترمنځ پر پوله رامنځته شوی په ټاپه ولاړ وضعیت د غلطه د کډوالو د بشري حقوقو جدي سرغړونو ته شرایط برابر کړي. تفصیل له ملالۍ بشیر نه اورو.
په یو راپور کې چې د نومبر په 24مه خپور شو، نیویارک میشته د بشري حقوقو د څار سازمان د بیلاروس او پولند ترمنځ پر پوله د بندو پاتو خلکو له قوله ویلي چې پولندي پوله ساتونکو دوی په تاوتریخوالي سره استلی او د بیلاروس خواته شړلې دي. راپور زیاته کړی له پناغښتونکو سره د بیلاروس د پولیس ساتونکو لخوا تاوتریخوالی، غیر انساني او د سپکاوي چلند هم معمول دی. د هیومن رایټس واچ په وینا له اګست راهیسې په زرګونو خلک په ځانګړې توګه د سوریې، عراق او یمن څخه د بیلاروس پلازمینې منسک ته رسیدلي او دوی هغو شرکتونو بیولي چې سیلانیانو ته د سفر زمینه برابروي. د راپور په وینا دغو شرکتونو پناغښتونکو ته د درواغو ژمنې ورکړې چې هغوی به اروپایي ټولنې هیوادونو ته ورسوي، خو دوی اوس د بیلاروس او پولینډ ترمنځ پر پوله باندې دي. اروپایي ټولنه پر منسک تور پورې کوي چې پناغښتونکي د پولینډ او اروپایي ټولنې غړي هیوادونو لیتوانیا او لاتویا لور ته پورې وهي چې د هغو بندیزونو په غبرګون کې اروپایي ټولنه بې ثباته کړي چې تیر کال د اګست میاشتې د جنجالي انتخاباتو په پایله کې د استبدادي مشر الکساندر لوکاشینکا د ځپنو په خاطر پر دې هیواد لګېدلی و. د بشري حقونو د څار سازمان د اروپا او منځنۍ آسیا لوړپوړي څېړونکي لیډیا ګال ویلي، په داسې حال کې چې بیلاروس پرته د بشري پایلو په پام کې نیولو سره دا وضعیت رامنځته کړی دی، پولینډ په پوله کې د سختو کړاوونو مسؤلیت پر غاړه لري. نارینه، ښځې او کوچنیان د څو ورځو یا اونیو لپاره د پولې په اوږدو کې په یخ موسم کې لکه توپ غوندې یوې بلې خواته پورې وهل کیږي. دوی په جدیت سره بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه پر مخ یې د پولې دواړې خواوې بندې دي. د بشري حقونو د څار سازمان چارواکو په اکتوبر میاشت کې دواړو هیوادونو ته سفر کړی و او له 19 پناغښتونکو سره یې مرکې کړي چې له خوړو او اوبو پرته د ورځو او حتی اونیو لپاره په یخ موسم کې په ځنګلونو، خټو او سیندونو کې د تیرېدو دردونکي کیسې بیانوي. د کړکیچ له پیل راهیسې تر اوسه په پوله کې 14 کډوال مړه سوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې بیلاروس او پولینډ دواړه مکلف دي چې په پوله کې بندو پاتې خلکو ته د بشري مرستو په رسولو سره د نورو مړینو مخه ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې د افغانستان د رسنیز ډګر رنګونه ډیر پیکا شول او د اکثرو رسنیو چارې په ټپه ودرېدې. په دې سلو ورځو کې رسنیز بهیر څنګه وو، ننګونې او خندونه یې څه وو؟ تفصیل یې تر لنډې خبرتیا وروسته اورئ.
رئیس جمهور ولاړ په دوه هلیکوپټرو کې له هیواد نه بهر دی ته ارکلای وایم.
طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او ماښام مهال یې د ارګ د نیولو اعلان هم پر الجزیرې ټلویزیون وکړ. له همغې ورځې راهیسې د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو په ارزښت او اغېز پوه دي او پرله پسې د ډیموکراسۍ د دې ستنې د ساتنې ډاډ ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ څو ورځې نوې تیرې چې یو شمیر خلکو په ځانګړې توګه هغو ښځو پر ضد مظاهرې شروع کړې چې دندې او فعالیتونه یې درول شوي وو. د همدې مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال یو شمیر خبریالان ووهل شول، لنډمهالې توقیف شول او وسایل هم مات شول. دا د ښځو د مظاهرې پر مهال د یو بهرني ژورنالیست د وهلو صحنه ده. دا ژورنالیست طالب سرتیری ته وایي چې خبریال دی، خو هغه یې په کنداغ وهي او سپکې سپورې ورته وایي. همدې امنیتي ستونزو او اقتصادي ننګونو ډېرې رسنۍ اړې کړې چې خپل فعالیتونه ودروي. سید عظیم هاشمی په بغلان کې د ارمان شهر راډیو او شهربانو اونیز مسؤل وو. دی وایي اوس مهال دواړه رسنۍ بندې دي او له ډاره داسې ځای کې پټ دی چې کورنۍ ته هم ځان نشي ښودلی.
زمانه کې ګوروی طالبان
ولکله نه چې طالبانو بغلان نیولې، زما دواړه رسنۍ بندې شوې دي. طالبان د رسنۍ او د کمرو مخې ته وایي چې عمومي بخنه اعلان کړي او نړیوالې ټولنې ته وایي چې هیڅ سره کار نه لري. خو د پردې تر شا د ولایتونو په کچه په خبریالانو او د رسنۍ په مسؤلانو پسې ګرځي.
د ښاغلي هاشمی په څیر یو شمیر نور خبریالان هم له خپلو ولایتونو کډه شوي او یا یې نورو هیوادونو ته پناه وړي، خو طالبان وایي د دوی لخوا هیڅ خبريال ته ګواښ نه پیښیږي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې کابل ته انتقال کړو تر هغه وروسته زموږ رسنۍ هم وتړل شوه.
واحد الله امان په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د خبر څانګې مرستیال وو. د ازادي راډیو ته ویل کله چې داعش څو خبريالان ووژلې د دوی فعالیتونه ټکنی او له تیرو څو میاشتو راهیسې بیا بیخي بند شول.
زما په څیر زموږ د ملګرو په څیر باندې ډیری نور خبريالان د نورو رسنیو کارکوونکي هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په خاطر د دې چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي. د طالبانو په راتګ سره او د پخواني نظام په ړنګېدو سره موږ وکتل چې یو شمېر ډیری رسنۍ دوی وتړل شوې او ځینو یې خپل کارکوونکي کم کړه. مس پر نړیوالې ټولنې یا هغه نهادونه چې د خبریالانو په برخه کې کار کوي زموږ غږ ورمانې دادی شي د برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي.
هغه رسنۍ چې له مالي اقتصادي او صنعتي امنیتي ستونزو سره سره یې فعالیتونه جاري ساتلي وایي د حکومت له حقوقي او معنوي ملاتړه نه دي برخمن. په لوګر کې د زینت رادیو مسؤل نورالله ستانکزی وایي د طالبانو پر راتګ یوازې یوه ورځ نشرات بند و خو اوس له ګڼو ستونزو سره سره خپرونې لري چې دوام ته یې ډېر ډاډانه دی. دا چې د دغې راډیو خپرونې له پخوا څومره بدلې شوې ښاغلی ستانکزی په اړه وایي
موسیقی نه نشتیږي، تفریحي خپرونې نشته او نور خپرونې چې دي ادبي د خپرونو کې هم د اوریدونکو شمیر ډېر زیات کم شوی دی. تر څنګ له ډېرو جدي اقتصادي ستونزو سره مخ یو چې اوس نه اعلانات شته نو که چیرې په دغه شکل باندې دوام ومومي ممکن رسنۍ ډېرې زر سقوط وکړي. دوی اوس مالیه او د جوازونو تمدید د دغو موضوعاتو حتی جرایم او دا شیان هم رسنۍ پسې حساب کړي دي چې رسنۍ د پرداخت توان نه لري نو ممکن رسنۍ وتړل شي.
د پژواک خبري اژانس د خبرونو مسؤول عبدالرقیب سایل وایي اوس مهال د طالبانو په حکومت کې د رسنیو د ملاتړ مشخص بنسټ نشته او اطلاعاتو ته د لاسرسي په خوانی چوکاټ هم نړیدلی.
افغانستان کې د لاسرسي د اطلاعاتو بیخي له صفر سره ضرب شوی. د اطلاعاتو ورکول، د اطلاعاتو غوښتل، هغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود، کمیسون چې مخکې فعالیت درلود، دا هر څه درول سوي دي.
د شمشاد خصوصي راډیو ټلویزیون د خبر مسؤل عبد احساس بیا وایي طالبان په دولت جوړونه او نورو ورته لومړیتوبونو بوخت دي او ممکن له همدې کبله یې د رسنیزو ارزښتونو خوندیتوب ته ډیر پام نه وي.
په دې ورځو کې د طالبانو لپاره ډیر کارونه نور هم دي چې دوی ترسره کړي، که هغه دولتي تشکیلات دي، که د دوی دولتي کارونه دي. د ژورنالیستانو لپاره غټ مشکل د اطلاعاتو ته د لاسرسي دي چې کم شوی دی، په واقعیت کې کم شوی، بالخصوص په ولایتونو کې خبريالان موږ ته زیات د دین شکایت کوي چې اطلاعاتو ته په خړو لاسرسي نه لري.
تازه د خبريالانو ملاتړو بنسټونو افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په تړاو څه نه دي خبره کړې. خو د تیرې اکتوبر میاشتې په پای کې چې د طالبانو د واکمنۍ دوه نیم میاشتې تیرې شوې وې یو نظر پوښتنه وشوه. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان د خبريالانو ملي اتحادیې تر سره کړې ښیي چې خبريالان د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ټولنې د رسنیو مسؤل مسرور لطفي په اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه نظر سنجی بود که 70% از رسانه
ده نظر پختن پایلا دا و چه 80% رسانه پا طول هواد که ترل شوی دی، 80% خبریالان بیکار شوی او 10% رسانه چه فعالیت هم کوی کارکون که لمحدودتون سر مخامق دی. اطلاعاتو تا لسرسه نلری او دیزان او دنده ده خواندی توب داردی هم نشته.
ده لطفی پا وینا ده طالبانو پا لمره یا دوانیم و میاشتو که خبریالانو سر ده بیلابیل دول تاوتریخوالی دیر سپیخ حساب چوی چې د 90% هغو عاملین طالبان دي. د طالبانو د واکمنۍ له پایله د خبريال د وجل کېدو یوازې یوه رسمي پیښه ثبت شوې ده خو هغه هم پیچلې. د للم میاشتې په 22مه د آریانا ټلویزیون خبريال حمید سیغانی کابل کې وژل شو. لومړی وویل شول چې نوموړی په هغې چاودنه کې وژل شوی چې دشتې برچي کې پر ټونس موټر شوې، خو وروسته یې میرمنې فوزیه وحدت ازادي راډیو ته وویل چې سیغانی د کابل ښار شمال کې ترور شوی. طالبان که څه هم تل ځان د رسنیو ملاتړی بولي خو په تیرو سلو ورځو کې یې 2 ځله رسنیو ته داسې تګلارې اعلان کړي چې له انتقادونو سره مخامخ شوي. د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د لړم په 1/3 رسنیو ته اعتمادیزه تګلاره ولېږله. د تګلاره کې راغلي رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلینې ښځې وي. د وزارت ویان عاکف مهاجر وایي دا د رسنیو سانسور نه دی. له دې وړاندې د سمبولې یا واګې میاشتې په 9 نیټه هم طالبانو رسنیو ته یو ولسمادیزه مقرره ولیږله. د رسنیو ملاتړې بنسټونه د طالبانو نوې تګلاره او پخوانۍ مقرره د سانسور او محدودیتونو هڅه بولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دغه نوې تګلاره ممکن څه موده وروسته په قانون بدله شي. خو د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق وایي حکومت د بیان ازادۍ او رسنیو ساتنې ته ژمن دی.
دغه د بیان ازادۍ ته د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده او حمایت یې کوي. همدغسې ټولو ژورنالیستانو ته، خبرنګارانو ته، د رسنیو مسؤلینو ته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې هغوی دې په ازادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
د طالبانو سل ورځې د رسنیو لپاره له ننګونو او امنیتي، اقتصادي او مالي ستونزو ډکې وې. افغانستان کې فعال یو شمېر رسنۍ بیا له نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او وایي دوی باید پرې نږدي چې کورنۍ رسنۍ یو مخ سقوط شي. دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام به نشر ته چمتو دی، خو اوس اجمل ان سټوډیو ته راغلی. له دننه به د خبرونو لنډیز واورو.
متحده ایالات وایي چې راتلونکي اونۍ به قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداروي په افغانستان کې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شو ستنېدل زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو یوه بله اداره د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمي مخکې د بشري مرستو تابع کړې ده. راپورونه وایي د افغانستان په لویدیز کې د روان لمریز کال له پایله په شری 3500 ماشومان اخته شوي دي. په افغانستان کې د درملو د خدمتونو اتحادیه وایي په وروستیو 2 میاشتو کې د 2 غړي تختول شوي دي. او پولینډ وایي و ډله پناه غوښتونکي وار بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحده ور واوړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو عواید په 2011 کال کې تر 2 میلیارډ ډالرو اوښتي دي.
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لاره هواره سي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو د معتادینو د درملنې په ابن سینا زربستریز روغتون کې 2500 معتادین بستری کړی دي.
از روز پنجشنبه گذشته
لتیری پنجشنبه خنیبلې بیا تر اوسه پورې د ابن سینا زربستریز روغتون ته د 2500 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوی.
دا چې انزورګری د نشئی موادو په وقایه کې څه ونډه لري، په دې اړه مول ځوان انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړې ده.
د مورال انزورګری سیورتوای یا د پر دیوال باندې انزورګری کیږي، دا ډیر مهم رول لري.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې شپږ کاله کیږي چې د نشول عمله کورته نه امتللی.
کور سره مې اړیکې خراب دي یار، تقریبا ما شپږ کاله کیږي چې کورته نه امتللی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې کبیر په روغتون کې لبستری کېدل ورسته چیرې تللی دی.
لار قسم بګوما جنور نشنه کوما.
او سړی کبیر شوایي شپاخانه ته بوز او علاج وکړ.
خزه تم سبا خبره کوي خو دې پوډایو نه خبره مې زړه ته نه لويږي.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي چې په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت،
د نشي موادو د تولید او قاچاق وللارې تر لاسه سوی پیسې پروان میلادي کال کې تر 2 میلیارډ ډالرو اوختی دي. د دې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو 25 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت هر کال 4000 هکتار ډیر شوی او یوازې په 2021 میلادي کال کې په 1,00,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي که په افغانستان کې بانکي سیستم په اوسني ډول دوام وکړي له دې وضعیت څخه به مافیایي ډلې ډېره ګټه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
درې میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی دفتر تړل شوی. خو دې ادارې په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي موادو ارزښت 2.5 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی چې له دې پیسو څخه 2.5 میلیارډ ډالر نړیوالو مافیایي ډلو، 3.3 میلیونه ډالر د افغانستان قاچاقونکو او افغان بزګرو ته یوازې 425 میلیونه ډالر رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې به مافیایي ډلې له دې وضعیت څخه تر ټولو ډیره ګټه ترلاسه کړي. میرمن دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقي ځانګړې غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه جوړه شوې وه وویل
The continued deterioration of the formal
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشه یي موادو کاروبار ته هم لاره هواره سي. د بانکي سکتور فلج کېدل به د غیر قانوني مالی معاملاتو او غیر رسمي لارو څخه د پیسو راکړې ورکړې ته زمينه برابره کړي. دا کار به د ترهګرو ډلو فعالیتونو او نشه یي موادو قاچاقو ته نورې اسانتیاوي برابرې کړي. دا ګواښونه به لومړی افغانستان او وروسته به د سیمې هیوادونه زیانمن کړي.
که څه هم میرمن لاینز دا مني چې د افغانستان د نشه یي موادو د کاروبار په پراختیا کې بهرنۍ مافیایي ډلې خورا لوی لاس لري، خو بیا هم هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د نشه یي موادو په اړه لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د ټولو تولید شویو نشه یي موادو په سلو کې 15 د پاکستان، 15 د ایران او نور ټولې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. خو بیا هم په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی واسل نبینزیا شکایت کوي چې ترهګرې ډلې د نشه یي موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي.
Сегодня существует реальная угроза перевода.
Трахгари гуакла нашей моаду сара адикелери. Закачи да трахгари асли мали сарчина нашей моади. Нан трахгари я уакей гуак авна нашей моаду сара тлили фалетуна та прахти апахар киди. Ау да фалетуна да кадвалей тар чатар ланди хам тар сара ки. Мог бавар ларучи талибан бада дистунги да халла парах палижмани амали.
د ولسی جرګې پخوانی غړی کریم اتل د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشه یي موادو له مسالې سره سیاسي چلندونه کړي، ځکه چې نشه یي مواد د ټولو هیوادونو لپاره یو ډول ستونزه جوړوي.
خپل افغانستان د همدې مخدرات توکو د کار کلی او یا دلته د کاروبار د لاسه ډېر ستر زیانونه لیدلي دي. لوی ګټې د سیمې هیوادونه لوی قاچاقبر ترلاسه کوي. تر څو چې افغانستان ته جدي توجه ونه وسي، کېداسي چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي په اړه خبرداری ورکوي چې د دې ادارې له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړول د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې زرګونه معتادین چې حکومت د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول کړي، اوس په پولي چرخي زندان کې ساتل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت مهین وایي چې دا معتادین د درملنې او دیني زده کړو لپاره پلي چرخي زندان ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې زر بستریز روغتون چارواکي وایي که څه هم دوی همدا اوس زر تنه بستري سوي معتادین لري، خو دوی ته تازه تر 2000 ډیر نور معتادین هم وړل شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې ابن سینا زر بستریز روغتون د کابل په ختیځ برخه کې پروت دی چې په خوا د بهرنیو نظامي ځواکونو اډه وه. د روغتیا مرکز ناروغ ته یو پړاو لپاره 45 ورځې بستري کوي چې پرې کې وو وخت یوازې د زرو ناروغانو د بستري کېدو ځای او امکانات لري. که څه هم د دې مرکز په ټولو کټونو کې معتادین بستري شوي دي، خو څو ورځې مخکې حکومت دې روغتون ته 2009 نور معتادین هم ورول شي، اوس شمیر 2900 کېږي. د دې روغتیا مرکز رئیس ساحر سلطانی ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه اوسنی سخت وضعیت ته په کتو سره او حکومت د حکم په اساس شوې ده.
از روز پنجشنبه گذشته
لتیری پنجشنبه خنیبلی بیا تر اوسه پورې د ابن سینا زر بستری روغتون ته د 2900 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوی او تر دې مخکې مو هم زر بستر شوی ناروغان درلودل. دا روغتون د زرو ناروغانو لپاره جوړ شوی. دومره ډیر ناروغانو ته موزک ځای ورکړی چې یو خو شرایط سخت شوی او بل په دې اړه رئیس الوزرا امرونه ورکړي دي. موږ هڅه کوو چې په روغتیایي برخه کې د دوی خدمت وکړو.
ارزښت خدمات برشل انجام بده.
حکومت افغانستان په څو ولایتونو کې معتادین راټول کړي او د درملنې د مرکزونو پر ځای زندانونو ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت معین مولوی محمد محسن هاشمی هم زندانونو ته د معتادینو وړل منی او وایي چې هغه معتادین چې په دې وروستیو کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي هم د اوس په پلچرخي زندان کې ساتل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یې بسرچینی ازادي راډیو ویل چې معتادین د دوی له مشورې او معتادینو د درملنې مرکزونو د ظرفیت په پام کې نیولو پرته راټولېږي. دا سرچینه وایي هغه معتادین چې زندان ته وړل شوي د ډاکټر او درملو د نشټوالي له امله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغوی ساتل منطقي کار نه دی.
که هدف یوازې دا وي چې د ژمي د سړو څخه یې وژغوري، نو هغې کې زه څه نشم ویلی. د تداوی دپاره نه زندان او نه د زرو په ځای د 2000 کسانو اچول نه علمي دي نه منطقي. هغوی ته خو هغه سهولتونه په کوم روغتون کې چې دي د هغه مشخص تعداد خلکو دپاره دي. که چېرته تاسې زر کسان په ځای 2000 کسان اچوئ، واضح ده چې هغې ضرورت مغه نه 2000 کسان وي. سټاف باید د 2000 کسانو دپاره وي او په بستر کې یوازې د ګولۍ ورکول او ډوډۍ ورکول نه دي. هغوی سه کانسلینګ کېږي، هغوی ټولنیز ژوند ته هڅول کېږي چې دا امکان نه لري چې په یو زر بستریز کې 2000 کسان ته دا خدمت برابر.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې په ډلهییز ډول د معتادین بستري کولو خبره په داسې حال کې راپورته کېږي چې په تیرو 12 کالو کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه، خو اوس ډیری غیر دولتي مرکزونه تړل شوي او دولتي مرکزونه هم د درملو او خوراکي موادو د نشټوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. انځورګران وایي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د انزورګری و ځانګړنه دا ده چې یي سواد خلک هم مرباندی پوهیږي او د نشئی موادو د زیانونو په اړه تصویر تر ډیره مودې په ذهن کې پاتوي. دا چې څه ډول انزورګری له نشئی موادو څخه د ځوانانو د ساتنې په برخه کې ګټوره ده او د افغانستان انزورګرانو تر اوسه په دې برخه کې څه کړی دي، په دې اړه مول انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتلی چې انزورګری یا نقاشي له نشئی موادو څخه د ځوانانو په وقایه کې څه ونډه لري؟
انزورګری چې ده هغه د خلکو له نشه یي توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیره مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک چې په خپل انزورګر وي یا انزورګری کوي هغه تر ډیره حده د خپل انزورګری د تل لپاره یو عادت ګرځېدلی وي، د خپل په انزورګری باندې معتاد وي، ضرورت دې ته نه لري چې دی له نورو د شیانو چې د صحت تر ضرر ورسوي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت له هغه څخه استفاده وکړي. د خلکو لپاره بیا ګټه دا ده، یا مثال خلک نشې څخه په دې رقم راګرځولی شي چې دی هغه څه چې دی د نشې په مقابل کې کوم مخالفت چې دی لري په تصویر یې بدل کړي او نورو ټولنې ته یې وړاندې کړي، هغوی یې وګوري، دې سره هغوی د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي چې کم کم تاوان به ماته رسیږي.
څه ډول انځورګري په دې برخه کې ګټوره ده؟
په دې برخه کې د مورال انځورګري چې ورته وایي، یا دیوار نګاري، دغه پر دیوال باندې چې انځورګري کېږي، دا ډېر مهم رول لري. مهم رول یې دا ده چې هغه عام خلک ټول ویني، که څوک ریړۍ چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه دی اتمن یو څه لاسته راوړی شي، او که یو څه لاسته رانه وړي په وجود کې حس کوي شي دا خو ولا ضرر ده، یو څه ور په یادوي. مثلا ځینې انځورګران وي، هغوی دغه کنټمپرري آرټ انتخابوي، معاصر انځورګري چې ده، په دې کې د ټولنې له ناخوالو او د خپل ولس د احساساتو د بیان لپاره کار اخلي، او دا ډېر یو مهم او ښه اثرات هم لري، مثبت تاثیرونه هم لري.
د خپل ځان په اړه راته ووایاست چې تر دې مهاله مو له نشو څخه د ځوانانو د راګرځولو په برخه کې څه کړي دي؟
تر اوسه پورې مو د نشو د مخنیوي په برخه کې تقریبا پر یو څو دیوالونو باندې مو انځورګرۍ کړې دي، دغسې خصوصي مکاتبو ته تللی یم، دولتي مکاتبو ته تللی یم، هلته مې په دې اړه ځینې انځورونه کار کړي دي پر دیوالونو باندې د ماشومانو د پوهاوي لپاره. انشاءالله په راتلونکي کې به ځینې تابلوګانې هم د همدې مخدره موادو یا د نشه یي توکو د ضررونو په اړه کار کوو چې هغه به هم له خیر سره نندارتون ورته جوړوو.
په افغانستان کې نورو څومره انځورګرانو دا مهمه ګڼلې چې د نشو د وقایې په برخه کې انځورګري وکړي؟
افغانستان کې انځورګرانو داسې خاص د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ډېرې انځورګرۍ نه دي کړې، داسې د ګوتو په شمار کسانو به کار کړی وي، ځکه دلته انځورګران هم دغومره کم دي. کله انځورګران ډېر وي نو بیا د دوی سوژې هم ډېرېږي، تابلوګانې هم ډېرېږي او انځورګرۍ هم ډېرېږي. چې کم وي په هغوی کې نیمای هغه کسان وي چې یوازې د دې لپاره کار کوي چې ځان وچلوي، ځکه د دې اقتصادي مشکلات به وي. دا ډول مفهومي کارونه چې دي، مفهومي انځورګري چې دي، په ټولنه تاثیر لري، هغه یو ډېر آرام مغزو پاړي، او د دې تر څنګ یو پراخ سپورټ غواړي چې دلته دا شی نشته، او ځکه ډېر کم کار ورته شوی ده.
انځور خو لکه وینا یا لیکنه تشریح نه لري، د انځور له لارې خلکو ته څنګه پیغام ورکولای شو؟ که یو مثال یې راته ووایاست.
دا مفهومي انځورګریو په اړه وایم چې مفهوم لري، معنا لري، او معاصر انځورګري دي. په هغه کې دغه احساس او هغه مفهوم د تابلو چې د هغه لیدونکي ته ورپرېښودل کېږي، یعنی دلته لیدونکي ته د تابلو په اړه داسې نه ویل کېږي چې ته باید دا تابلو وپېژنې او د دې تابلو یو مشخص هدف ته، دا نه ده. مثلا یو انځورګر راولاړېږي، یو سړی راخي، مثال انځورګري کوي، انسان ده، د سګریټ په جامه کې رسمۍ سي، نیم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري سي څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشه یي توکي پر اقتصاد ډېر ژور اغېز لري، ځینې ورڅخه صحي مفهوم واخلي سي، دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري، ځینې بیا له فکري لحاظه، ځینې له طبي لحاظه، دغسې مختلف مختلف فکرونه ایسي. د هر چا چې څومره فکر کار کوي، څومره تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي. یعنی انځورګري چې ده، هغه مفهومي انځورګري چې ده، په هغه کې هدف لیدونکي ته ورپرېښودل کېږي چې دی کوم هدف ځینې اخلي، کوم فکر یې تر کومه ځایه کار چې د انځورګري دغه یوه ښه ځانګړتیا هم همدا ده چې په دې کې تصویر وړاندې کېږي، لیدونکي چې څومره درک لري تر هغه حده پورې دی پېژندلی شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: سی
op@referl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریج په 1289 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت څلور څلوېښت کلن ظفر له حربي ښوونځي څخه تر فارغېدو وروسته په نشو اخته سو او له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې شپه او ورځ مې پر ځان وکړي چې کار وکړم او د نشو لپاره پیسې برابرې کړم. ظفر چې لاسونه یې د یخنۍ له امله چاودېدلي زیاتوي چې په کابل ښار کې د نورو بې سرپنا معتادینو غوندې شپه او ورځ د سړکونو پر غاړه اوسېږم. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ورو ورو چارج مڅ کول بعد د چارج نه ورو ورو جانه بیا مو تریاک ونیول تریاک مې وویله هغه نه بعد ورو ورو جانه ورو ورو یو ورځ تریاک را ترخته و بس ما یو انډیوال و هغه ما دې ته وویل چې وړکیا موږ سره خو تریاک ختم دي څنګه به وکړو د ټول بدن مو درد کوي وایي ما سره یو شی ده هغه به د تدار کوم شپه به تېره کړي به سبا به خپله لاړ شي خپله تریاک به واخلي ماول صحیح ده خو دا کله ضرورت چې راو بسلم د پوه وم چې ورو ورو جانه خلک په ضرورت هیروین څه کوي دې ته ما وویل وړکیا دا خو هیروین نه دی وایي نه هیروین نه دی دا کرسټال دی دا بل شی دی چې مې وڅه کول خو بس همغه و چې اخته شوم نور نه تریاکې خوند را کول نه چارج ورو ورو جانه بس دا هیروین مې وڅه کول یو پنځه شپږ کاله چې مې وویله بیا کوره باندې خبر شوم ګلکاری زه کوم رنګمالی زه کوم ډریوري زه کوم ورو ورو جانه موټر ته سواري زه کښېنوم ورو ورو جانه کوم غریبي چې ما په لاس کې را شي ورو ورو جانه زه هغه کوم دې دپاره چې زه د عمل دپاره چې پیسې ورته پیدا کړم ورځ کې درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه چې مونږ ګټو یو سل روپۍ خوراک دپاره ساتو ورو ورو جانه نور زیاتي ټول په دې عمل کې ځي په دې شل کالو کې د ورځې پنځه سوه اونې سو روپۍ راځي داسې ورځ هم شوې دي چې مونږ په اسکورتونه کې وو ورو ورو جانه په هغه وخت کې خو ډېر پیسې وې کنه مونږ ته ورو ورو جانه میاشت کې زر ډالر تنخواه وه یو درې سوه څلور سوه ډالر بخششي وه دا ټول په همدغه عمل کې مونږ مصرف کول اوس چې کاروبار نشته غریبي نشته ورو ورو جانه پیدا او پناه نشته مجبوره یو چې همته همره کوو چې ګزاره کوو وازه مې نه دي کړې کور سره مې اړیکې خراب دي یار تقریبا ما شپږ وو کله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی بس هغوی وایي چې ته عمل پرېږده ورو ورو جانه بس چې پرېږم دو د عمل څلور میاشتې پنځه میاشتې بعد د څلور پنځه میاشتې بیا مو باندې یو داسې یو تشنج یو عمله راځي مونږ بدن خپله مجبوریږي چې لاړ شي دا عمل به ووایي دا دوړې به کش کړي زه ضعیف کړی یم ورو ورو جانه همدا اوس نه شم کولی چې ورو ورو جانه یو اووه منه بار ورو ورو جانه تر یو ځایه پورې یوسم پخوا مې ډېر ښه تایټ وم ورو ورو جانه ښه ځواني مې وو.
آیا پوهیدل است چې په روغتیایي مرکز کې په زور د معتادینو بستري کول څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودی نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه تنبیه کړي چې لاړشه ته بستر شه. دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتېږي، بل رواني مرض ورته پیدا کېږي. دا مریض چې آماده نه ده بستر کې، نو دا ډېر نرمي کې بر علاوه د رنج د مواد ترک د موادو نه فامیلي په یادېږي، هغه مشکلاتو په یادېږي. دغه نور مریضان هم تنبیه کېږي د رواني هغه نه، دوی مې دفه مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتي یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات د نور ضمیموي امراضو ته متوجه نه وي په زور یې بستري، چې دا هم خطر ده، هم پروسه د بستر مختلف وي. بل چې د مریض تصمیم چې یو کار کې نه وي په زور هېڅ نتیجه نه ورکوي. کله چې دا په زوره بستر کې د دې ټول موده په فکر کې دلته تېرېږي، د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي، خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي، د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي، نو په دې اساس په زوره تداوي نتیجه ښه نه ده.
آیا پوهیدلاست؟
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر یو معتاد دی، دی له نشو څخه تنګ سوی او له خپلې کورنۍ څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. پلار یې هم خبره مني او د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستري کوي، خو څو ورځې وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ٹول وجود میں درد کی وہی تور کوٹا کے بندے وہ خدا
دادی زوی راغلم چې دی ویل
مور دادا ته به بخول اسنه تا وګوره نن زیره نو زخمی کړی دی دادا دی دی مینه سینه بایگی
لوی
شام چې دی په تکلیف
هر د مور ته بابا ته وایا چې نه نور نشه نه کوي او وای چې علاج نه کوي
خزه او خزه چیرې
دادی دلته د کبیر سره په کوټه کې یم
گلالی
ارے ورس چھوٹ تے گورم زرے میں تور کباب سی
خزے تم سب خبر کرے خودی پوڑایو نہ خبر میں زڑ تے نل ویگی داس نی وچ پدی چل زار خلاص کیو بیر تے پوڑر تم کھنے کی
لارا تو خدا دا جون دے زما او دس پیت سو فرق دے زما ام پسن زیرو نو تڑل ایم او اس پہ ام زما نو لنے جو تو بدا
ہو سڑے الک شوائی شفا خانیه تای بوزه چه علاجه وسی خلق لخدای زوی غالی نو رسیجی خوز مجبال غنجی زوی و رس و رس دنشوال لاسه ده مرک کنجی تور شویجی او مجلاس ترسنی و ترناستیو
بس سمده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم باوا چه شفا خانیه تای بوزم ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
راز مہربانی اوکے مہربانی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راجا برور پتا کا چوکی کے نا راجا الگ تم پر دگا بل چوکی کے نا کھا رات ہوئے سے خبر دا
ڈاکٹر صاحب دازما زو دی ہیرون و موتاد دے دی دل پر میرا وستلے دے چیلا جوشی دے خیر
ٹھیک خ کار مو کڑے دے کھا جوانا دا رات ہوئے چے تو پخپل غواڑے چے نشہ پریک دی
ہو ڈاکٹر صاحب
پلار یا نور مشرانو خوبا نئے مجبور کڑای چه نشا پریک دی
نا اچھا نئے مجبور کڑای
کدا سیوی انشاءاللہ چه علاج کیے گی او بیر تا نشا نکوی خو کچا پا زور مجبور کڑای وی تر علاج وروس تا بیر تا نشو تا مخا کوی مو گھاگا ناروغان نبستری کوو چه مو راو یا پلار پا زور راوستلی وی
ڈاکٹر سیب دے پخ پلا خور خنور لنشی سا ختنگ شوائے دے
گورا ورورا بیا هم در توائیم کمو نشی پر خودلو تا مجبور کڑای وی دا علاج نتیجہ نہ ورکوی
چلم دیوس کا و نشہ سوئے تر دا ملال خل دیو و تل دو دنا
او ہو دازوان خو کٹ مت دی کبیر ہون دی دی کبیر داتے
ہو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام دا سی چاہ او تک سپین شوئے چاول کی میں ولا کپی جندلئے خدا وای چې دا څو میاشتې چیرې وې
پیالې په کور کې په زنجیرو نو تړلې وم او په یو کوټه کې بندي کړې وم
ها نو بیا څه وشو
ته واښ سره د چې کیسه درته وکم
ها ها کیسه وکه
هر څومره چې وزاري ورته وکړې نه خوشي کولم اخر مې چل ور سره وکه ما ویل زه نور نه شم کوم توبه مې ده شفاخانه ته مې بوزې چې لاس مې وشي
ها نو بیا څه وشو
بیا یې شفاخانه ته بوتلم هلته مې ژمی خطوط او خو په آرامۍ سره تیر کړه دا دی چې نن راوتختېدم او تا ته راغلم
یار کبیر ډیر چالاک سړی
خیر اوس دا کسی پیدا ژبه و پړی را کچ خمار خمار یم
دغه د پړی دروخ ل زوره و
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.